صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. برطانیه، سعودی عربستان او پاکستان په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړۍ بریدونه وغندل. دا او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې تازه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیتي قمندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې پرون د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د عراق صدر اعظم د دې هیواد په کردستان سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د تېرې میاشتې ټول پښتنه یوه تېره مسئله بللې او د کردانو له مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیه قمندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. نوموړي چې پرون یې د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو له وزیر ویس برمک سره یو ځای ګردیز ته تر برید وروسته سفر وکړ، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا یو جنایتکار برید و او له ده سره له کابل تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي مقاماتو سره څېړنې پیل کړې دي.
اوسنۍ بررسیګانې داسې ښیي چې څلور موتربم نه استفاده شوي وو او یولس انتحاري خلک پکې دخیل وو. بیا وروسته چې بررسي کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
د سه شنبه په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډلیز برید وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه د قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول یې لږ تر لږه یو ویشت پولیس او 40 ملکی وکړي ووژل او 250 نورې ټپیان کړل. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د سلګونو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پکتیا د والي د ویان عبدالله حسرت له قوله وایي چې د بې پیلوټه الوتکو په دې بریدونو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې د انزرګۍ کنډو په څلور ځایونو شوي دي 15 وسلوال وچل شوي. حسرت ویلي چې په وچل شوو کې د ابوبکر افریدي په نوم طالب قمندان او د دې ډلې څو نور مشران شامل دي. د پکتیا د خلکو استازي مجیب الرحمن سمکنی بیا ویلي چې د سه شنبه د ورځې برید په داسې مهال شوی چې طالب وسلوال په سیمه کې د وړمې ورځې د برید د مړو په ټولولو بوختو. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې د دوشنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې 40 وسلوال وژل شوي. د کابل پولیس وایي د سه شنبه په ماښام د دې ښار په دویمه امنیتي حوزه کې 3 وشوې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ویل 14 د هغو 3 لاسي بمونو له کبله وي چې د سپینزر هوټل پر امنیتي پوسته غورځول شوي دي. د مجاهد په وینا په دې 14 کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه پولیس ټاپیان دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تېرې میاشتې ټول پښتنه یوه تېره شوې مسئله بللې ده او د کوردي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر العبادی د سه شنبه په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې عراقي ځواکونه کرکوک ته ننوتل وویل چې ټول پښتنه یوه پای ته رسېدلې او تېره مسئله ده او له کوردي مشرانو سره د عراق د اساسي قانون پر بنسټ خبرو ته چمتو ده. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې 3 وروسته د کرکوک په شمول د کردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. کوردي پېشمرګه ځواکونو په 2014 کال کې د کرکوک زیاتې برخې ونیولې. د عراق پوځ د سه شنبه پر ورځ ویل پېشمرګه ځواکونه له مقاومت پرته له سیمې وتلې خو له سیمې د نښتو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په روسیه کې د سخت دریځۍ پر ضد د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د هغو تنکیو ځوانانو چې له دولتي اجازې پرته لاریونونو کې شرکت کوي میندې پلرونه او احتمالا ښوونکي باید له قانون سره سم مسؤول وګڼل شي او مجازات شي. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د سخت دریځۍ پر ضد د اداري رئیس تیمور والیون د سه شنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین د بشري حقونو او مدني ازادیو په شورا کې ویل چې د دولتي اجازې پرته لاریونونو کې د تنکیو ځوانانو ګډون یو اندیښنه ده. د نوموړي په وینا د مظاهره کوونکو تنکیو ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. تیمور والیون زیاته کړه چې په هغو وروستیو مظاهرو کې چې د اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی تنظیم کړې وې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه. او د ازبکستان ولسمشر د چچینیا له مشر سره لیدلی دی. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر میرزایف د چچینیا له مشر رمضان قدیروف سره وکتل. ازبکستانی چارواکو ویلي چې د ولسمشر دیایوف او روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز د سیمې د چچینیا مشر رمضان قدیروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او کلتوري روابطو متمرکزې وې. د بشري حقونو ډلې او د چچینیا د مشر رمضان قدیروف منتقدان وایي نوموړی په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زوره حکومت کوي، خو کرملن یې سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي، ځکه روسیه غواړي د رمضان قدیروف په وسیله د قفقاز دا سیمه تر کنټرول لاندې وساتي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. سعودي عربستان، برتانیې او پاکستان په پا افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړي بریدونه وغندل او اجرایي رئیس عبدالله وایي د پکتیا د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه کیږي.
افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي.
دا امروختیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال زرګونه ښځې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې سم نیمایي له همدې عمله مړې کیږي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د بشر د حقونو په نړیوالو شورا کې د افغانستان له شاملېدو سره سم افغانستان مدني فعالان له دولت او د افغانستان د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په دې برخه کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
افغان دولت باید ثابت کړي چې بشر د حقوق کنه مراتب اې دی او الهل را پیدا کړي او څوک چې بانی دي ک دولت کې دي ک بیرون دي وي باید مجازات شي.
او د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو نس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدل شي. پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړي بریدونه وغندل. د ولسمشر محمد اشرف غني په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه د مخالف وسلوالو د جنایاتو یو بل نمونه بللې ده. ویل دي چې وسلوالو ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې ده چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې درانه زیانونه ورته رسیدلې دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمېر هیوادونو او افغان چارواکو عکس العمل له اجمل انس خاورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوی چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور هم د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خبره شوې ده پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډیر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوې. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنوي سره خواخوږي ښودلې. بلخوا په کابل کې ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرائی رئیس په گردیز کې ازادي رډیو سره په مرکه کې دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاری عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته وګړو ته مرګ ژوبلی راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنۍ ته.
تر ټولو خونړی ډله ییز برید د سې شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیان ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قومندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټری بمی برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویشت پولیس او پنځه ملکیان یې ووژل او پنځلس تنه نور یې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
لا اجمل انسخه مو اوریدل چې پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سې شنبې د ورځې خونړي بریدونه وغندل. بل لورته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون له بریدونو وروسته پکتیا ته ورسېد او ویل چې دغلته له امنیتي چارواکو او د ځایي خلکو د ځایي مقاماتو سره یو ځای د دې برید په اړه هر اړخیزه تحقیقات ترسره کیږي. زمونږ همکار داود تپان په پکتیا کې له ښاغلي عبدالله سره خبرې کړي.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاری عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلی راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته. قمندان د امنیت د ولایت پکې شهید شوی ده سله د دوی د امرانو څخه. اوسنۍ بررسیګانې داسې شي چې څلور موتربم نه استفاده شوي وو او یوولس انتحاري خلک پکې دخیل وو. بیا وروسته چې بررسي کېږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کېږي.
تاسو خو دا سیمه له نږدې وکته، تاسو به څه اجرات وکړئ د داسې پیښو په وړاندې؟ به د مرکزي حکومت اجرات څه وي؟ دا خو دویمه پیښه ده، ورته پیښه چې په کراولونو ترسره کېږي او حتی امنیت قومندان پکې وژل کېږي.
وزیر صاحب د امنیت ناصر دي، ستانکزی صاحب وزیر صاحب داخله ما سره راغلی ده. دوی خپل مسؤلین سره دلته موږ اولنی مجلس چې درلود، قومندان صاحب د قول اردو، والي صاحب، قومندان صاحب د زون، د پولیس رئیس صاحب د امنیت د پکتیا د ولایت وو. دوی لازم تشریحات ورکړل، بیا چې د دغه پیښې څېړنه کېږي وروسته چې بیا څه تدابیر نیول کېږي هغه بیا جلا خبره ده. خو په دې کې شک نشته چې افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده، او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي. په کې بیدارۍ، د کشف او استخبارات تقویه او د خلکو ملاتړ په کې اساسي مسله ده، او زه یقین لرم چې دښمنان د افغانستان په باطل صف کې دي او خلک د افغانستان زموږ امنیتي ځواکونه په حق صف ولاړ دي.
یوه خبره چې نن موجود و هغه د سولې کانفرانس، د سولې کانفرانس سره خو د دې بریدونو تړاو نه وي.
هغه په دغه اکله بیا وخت ولرو چې تبصیري وکړو، اوس فکر کوم چې همدومره کفایت.
ډېره مننه. خیر.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله او چې پرون په پکتیا کې له بریدونو وروسته دغه ولایت ته ورسید او په دغه بریدونو کې د وشل شو کسانو او دغه راس د دې بریدونو د څرنګوالي او دا چې په دې اړه به تحقیقات په څه ډول ترسره کیږي په دې باب ازادي راډیو خبرې هلته معلومات ورکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د امریکتیا وزارت وی په هیواد کې هر کال در نیم زره خزه د سینې د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې نیمه بیا له همدې عمل مړی کیږي. د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د سه شنبه پورزی د دې ناروغي پر وړاندې د پوهاوی د کمپاین غونډې ته خبرې کولې ویل د دې ناروغي د درمن لپاره درې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو په پلان کې ده چې د سرطان یو مجهز مرکز جوړ شي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دې ناروغي پر وړاندې د عامه پوهاوی په پراختیا ټینګار کوي او وایي چې د هیواد په 50 زونونو کې په دې اړه د پوهاوی مرکزونه جوړوي. یوسف خان زدران په رپورت لري.
په افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوی کمپاین داسې وخت پیلېږي چې دا هیواد لا هم د یادې ناروغۍ نه د ربړېدونکو هیوادونو په سر کې دی. د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل داسې د 4 کال 40 زره کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او په دې کې 3500 یې هغه ښځې دي چې د سینې سرطان لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په ښځو کې د سینو د سرطان په اړه د عامه پوهاوی کمپاین د پیل غونډې ته وویل د نورې نړۍ خلاف افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان ناروغۍ ډېره ده.
قوات سرطان د مجموع به شکل تخمینی
په افغانستان کې په اټکلي توګه هر کال 40000 د سرطان پیښې ثبت شوی چې له ډلې 15% یا شاوخوا 3500 خزي د سینو د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي
یا سرطان پستان.
ښاغلی پیروزوی کې د سینې د سرطان تشخیص جر او لپیله وشي د درملنې وړ ده. خو د خبره د دغې ناروغۍ په درملنه کې ځنډ د ګڼو افغان میرمنو ژوند نه اخیستی دی. په ورته وخت کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مشر میهن عبدالله وایي په افغانستان کې د هرو اتو ښځو څخه یوه د سینو د سرطان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ ده. دی وایي د سینو د سرطان لاملونه دوه ډوله دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکي دی، مخنیوی یې سخت دی، خو له دوهم عامل یې مخنیوی کیدی شي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د شیدو نه ورکول د دغې ناروغۍ د پیښېدو سبب ګرځي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله نبیله مصلح له دغې ناروغۍ نه د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی په ډېرېدو ټینګار کوي. هغې چې دغې کمپاین غونډې ته خبرې کولې وویل د هیواد په 50 زونونو کې په همدې هدف د پوهاوی مرکزونه جوړوي. دا وایي د سینو د سرطان سره د مبارزې په برخه کې د ښځو د چارو وزارت رول دا دی چې په کلیو او بانډو کې د پوهاوی پراخ کمپاینونه ولري. موږ فکر کوو چې که ښځې په خپل وخت متوجه شي ډېرې پیښې د مخنیوي وړ دي او موږ په دې برخه کې ډېر څه کولی شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د سرطان ناروغیو د درملنې لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې فرصتونه شته، خو د امکاناتو تر څنګ یې باید په اړه عامه پوهاوی هم ډېر وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د بشر د حقونو په نړیوالو شورا کې د افغانستان له شاملېدو سره سم د افغانستان مدني فعالان او کارپوهان له دولت او د افغانستان د بشر د حقونو له خپلواک کمیسونو غواړي چې په دې برخه کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي عمل وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې د 113 رایو په خپلولو سره تر 2006 میلادي کال پورې د بشر د حقونو د نړیوالو شورا غړی شو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چمنه کوي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي په هدف په له حکومت سره همکاري زیاته کړي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
افغان مدني فعالان او کارپوهان له حکومت او د افغانستان د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته هڅې تیز او جدي کړي. دغه غوښتنې د بشر د حقوقو په نړیواله شورا کې د افغانستان له شاملېدو سره سم کیږي. دوی وای په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې زور زیاته، غلاګانې، جنایتونه، تعصبونه، سړي تختونه، د زورواکو لخوا د کمزورو پر حقونو ولکه کول او داسې نورې غیر قانوني او بشري کړنې اوس هم روانې دي. دوی ټینګار کوي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتو د بشر د حقونو د شورا له 2 کلن غړیتوب نه ښه ګټه پورته کړي او د دغو ناخوالو او جنایتونو پر وړاندې عمل وکړي. د افغان ښځو د شبکې مشرې حسینه صافی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
افغانستان دولت باید د حقوقو بشري هغه ټول اجزاوي چې 40 کالو کې یا 45 کالو کې لرل دوی باید یو ارزیابي وکړي. د دې غړیتوب د استفادې سره په بشري حقوقو کې د افغانستان په سر ته سر وشي کولی چې د بشري حقوقو قضایو ته رسیدګي وکړي.
افغان کارپوهان وای د ملګرو ملتو د بشر د حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب د حکومت مکلفیت لا زیات کړو. باید د قضیو پر وړاندې د بشر د حقوقو لنړیوالو اعلامیو سره سم عمل وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل،
تاکید داده چې افغان دولت باید ثابت کړي چې بشر د حقوق کنه مراتی اېدی او الهال را پیدا کړي، او څوک چې بانی دی که دولت کی دی که بیرون دی وی باید مجازات شی. اول دولت خپل باید مراد کی، دوامه په جامعه کې وګوري چې هر څوک بزرګوي کوي، وی باید عدالت تامین کی.
د ملګرو ملتو د بشر د حقوقو نړیواله شورا وسل ویخت غړی لري، او افغانستان وتوانید چې د ملګرو ملتو د 113 غړو د مثبت رایو په نتیجه کې تر 2000 میلادي کال پورې د دغه شورا غړی شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون اجرایی صلاحیت نه لري، خو هڅه کوي چې په دغه شورا کې د افغانستان د غړیتوب د ساتلو لپاره له حکومت سره همکاري زیات او د قضیو په سیړلو کې پرې نور ټینګار هم وکړي. د دغه کمیسیون وایاند بلال صدیقی آزادی رادیو ته وویل،
میتونه که اقدامات دولت افغانستان در زمینه تحقق رعایت
دا کولی شي د بشر د حقوقو پر رعایتولو، پلي کولو، پراختیا او ملاتړ کولو کې د حکومت اقدامات زیات کړي. افغان دولت د بشر د حقوقو د خوندیتوب لپاره یو لړ پروګرامونه لري. موږ به له دولت سره مرسته وکړو چې د بشر د حقوقو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه په ګډه سره اجرا کړو.
پر افغان حکومت او د دې هیواد د بشر د حقوقو پر خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د خوندیتوب ټینګار په داسې حال کې کیږي چې افغان مدني ټولنه او د تیرو شاوخوا سلویختو کلونو د وژل شوو کورنۍ تل پر حکومت او یاد کمیسیون له دې لامله انتقاد کوي چې د جنګي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو پر وړاندې اقدام نه کوي. خو افغان چارواکو تر دې مخکې په دې اړه ویلي چې خلک دې د کره اسنادو پر مټ د دولت له عدلي او قضایي ارګانونو سره مرسته وکړي چې پر وړاندې اقدامات وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم څو بهرنۍ ورځپاڼې راخلو چې د کابل د پکتیا د پرونیو حملو په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د پکتیا د پولیسو په قومندانې د پرونی خونړی برید په اړه مطلب خپور کړی دی. ګارډین لیکي د ګردیز په حمله کې اول دوه موټر بم چاودنو چې چاودون کې مواد پکې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو مرکز په نښه کړ. د چاودنو نور برید کوونکو ته لاره پرانستله. وروسته بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ 4 ساعته جګړه وشوه چې په پایله کې د پکتیا د امنیه قومندان په ګډون لسګونه کسان وشل شول. ګارډین زیاتوي دا برید په پکتیا ولایت کې چې د پاکستان له قبیلي سیمو سره پر پوله پروت دی شوی دی، چیرته چې حقانی شبکه فعاله ده. د ورځپاڼې په وینا د پکتیا د حمله 2 ساعته وروسته تر هغې وشوه چې یوې بی پیلوټه امریکایي الوتکې په کورمه ایجنسۍ کې بمباري وکړه او 6 کسان یې ووژل. ګارډین وړاندې لیکي حقانی شبکه په مقرر ډول د ځان وژونکو بریدونو له امله تر سخت انتقاد لاندې ده. دا شبکه د روان کال په مۍ میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم حملې مسؤوله ګڼل شوې چې شاوخوا 1.5 ملکي وګړي پکې وشل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د پکتیا د حملې د یو عیني شاهد حبیب الله سراب له قوله لیکلي چې یوه درنه چاودنه یې واورېده او د برید ځای ته یې ځان ورساو. سراب نیویارک ټایمز ته ویلي زیاتره مرګ شوب له هغو ملکیانو ته اوښتې وه چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره د پولیسو د مرکز مخ ته راغون شوي وو. هغه ویلي په دې چاودنه کې زیات شمېر موټر هم له منځه تللي دي. د پکتیا دولتي شورا غړي عبدالروف زتران بیا نیویارک ټایمز ته ویلي یو ځان وژونکی چې په موټر کې وتوانید چې د امنیه قومندان خونې ته ځان ورسوي. د پکتیا د امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم د پرونی برید د قربانیانو په ډله کې دی. طالبانو ویلي د پولیسو روزنیز مرکز یې لومړی په یوې لارې او موټر چې 14 مواد پکې و په نښه کړ او بیا نور وسلوالو ته د برید زمینه برابره کړه. چارواکي وایي په دې برید کې 11 وسلوالو ګډون کړی و چې ټول له منځه تللي دي. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي پر ریقه خاري بشپړ کنټرول راوستي دي. د سوریه ډیموکراټو ځواکونو په وینا ډیر شر به د ریقې په خار کې د مینونو د پاکولو عملیات پیل کړي. ریقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش مهم مرکز ګڼل کېده. اجمل اند په دې اړه رپورت لري.
د سوریه ډیموکراټیک ځواکونه چې کوردانی مشرکې بیا او د امریکا ملاتړ ورسره دی وایي په راکه کې د داعش تلسکونو پاتې وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته پر دې خار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. رقه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریه د ډیموکراټیکو ځواکونو ویان تلال سیلو د سې شنبې په ورځ وویل چې د سوریه په راکه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي. اوس په دې خار کې د داعش د وسلوالو د تښتېدلو ډلګیو د مندلو لپاره تصفیوي عملیات او له ماینونو څخه د سیمې پاکول پیلېږي. د سوریه د ډیموکراټیکو ځواکونو یوې ویان دی جهان احمد د راکی په سټیډیوم کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل. جهان احمد وایي د فراد د قهر په نوم عملیات د راکی خار د ازادۍ لپاره پیل شوي و. د سوریه د ډیموکراټیکو ځواکونو لخوا چې کوردي ملیشو او زموږ تر مشرۍ لاندې نورو ځواکونو په کې برخه لرله په بریالیتوب پای ته ورسېدل. دا هم زموږ او هم د ټولې نړۍ لپاره تاریخي شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار برتنی میشت ډلې هم ویلي چې د سوریه د ډیموکراټیکو ځواکونو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې څلور میاشتې مخکې پیل شوي وو د راکې خار په بشپړه توګه د داعش وسلوالو څخه نیول شوی. خو د امریکا پوځوایي احتمال لري چې د سوریه د راکې خار په سلو کې نوي برخه د داعش له وسلوالو نیول شوي وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ریان ډیلون وایي لا هم د داعش وړې ډلې په راکه کې پاتې دي. ریان ډیلون د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو خبر کړي بیان کې ویلي زموږ شریکانو په سلو کې واتې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلوالو په کنټرول کې ویني ولي او شپږ نیم میلیونه وګړي آزاد کړي. وروسته لاغې چې د داعش وسلوالو او کورنیو ته یې د راکې له خار څخه د وتلو اجازه ورکړل شوه د سوریه ډیموکراټیکو ځواکونو د اکتوبر په 15 نیټه ویلي وو پر دې خار د بشپړ کنټرول لپاره د عملیاتو وروستی پړاوې پیل کړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلوي د راکې د خار د نیولو په څلور میاشتنیو عملیاتو کې 3250 کسان وشل شوي چې دریمه برخه یې ملکی وګړي دي. په سوریه کې د راکې خار چې د داعش د وسلوالو ډلې پایتخت بلل کېده له لاس ورکول به د دې ډلې لپاره درون گزار وي. د داعش وسلوالو ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق شمالي برخې ونیولې خو په همدې موده کې په دواړو هیوادونو کې ګڼې سیمې بیرته له لاس ورکړې.
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. سپیس ایکس کمپنی غواړي چې په فضا کې او په خاص ډول په مریخ سیاره کې یو اډه جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
سپیس ایکس کمپنی ننداره ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنی ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو مځکې ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کیدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي. سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کیږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلی نشي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1226 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. دوستانو، اتنی بجې شوې دي. پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی امنیتی چارواکي د پکتیا پر امنیې قمندانۍ د برید په اړه پراخه څېړنه کوي. د پکتیا چارواکي وی په دې ولایت کې پرون د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي، چې یو شمېر مهم قمندانان دي. د کابل پولیس وی د سه شنبه په ماښام د دې ښار په دویمه امنیتي حوزه کې 314 شوي دي، چې یو ملکی کس یې وژلی او دوه پولیس پکې ټپیان شوي دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پښتنه یوه تیره شوې مسئله بللې ده او د کردانو مشرانو سره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او په روسیه کې د سخت دریځۍ پر ضد د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د هغو تنکیو ځوانانو چې له دولتي اجازته پرته لاریونونو کې شرکت کوي، میندې، پلرونه او احتمالا ښوونکي باید له قانون سره سم مسؤل او مجازات شي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې آزادي او اورېدونکي 19 پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د بشري حقونو د څار ادارې نوی رپورټ وایي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅې د پام وړ کمې شوې دي. دا راپور د سه شنبې پر سپور شو. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، ښوونځي تړلي او حکومت یې په اړه ډېر څه نشي کولای. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
له هغه راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کاله پوره سول، د اټکل له مخې په درو کې دوی برخې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې دا 132 پاڼې لرونکی راپور وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د سویو هڅو مخه د خراب امنیت له کبله نیول سوې ده. د دې راپور نوم دی زه به ډاکټره نسم او یوه ورځ به ته ناروغ سي. رئیسا هغه 12 کلن نجلۍ ده چې په کلي کې ښوونځی نسته. دا د لوګر د نظرخیلو اوسیدونکي ده او غواړي زده کړې وکړي.
ښوونځي نشته ځکه مونږ نه شو کولای چې لاړ شو، خو کور کې وایو نو شاوخوا وروسته لاړ شو. زمونږ لاړ وایو چې مونږ د مکتب هلته جوړ کړي چې مونږ لاړ شو. زه وایم یو استاد شم چې نورو ته درس ورکړم.
د بشری حقونو د څار ادارې د راپور نتایج په څلورو ولایتونو کې له 249 نجونو سره د مرکو پر اساس دي چې عمرونه یې له 11 څخه تر 13 کلونو دي. د طالبانو د دورې په پرتله اوس ډیری نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت تر اوسه هغو اهدافو ته نه دی رسیدلی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یې ټاکلی وو. دا خبره د بشری حقونو د څار ادارې راپور کوي. د حکومتي چارواکو په وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي، چې 85% د نجونې دي. په ټول هیواد کې یوازې 8% نجونې او 6% هلکان لوست کولای سي. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي په دغه ولسوالۍ کې ټول ښوونځي په بشپړه توګه تړلي دي. د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي چې د نجونو د زده کړو په مخه کې ګڼ شمېر خنډونه دي. راپور وایي په هغه هیواد کې چې د هلکانو او نجونو ګډو زده کړو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي، خو بیا هم نجونو ته جلا ښوونځي د هلکانو د ښوونځیو په پرتله ډېر کم دي. 30% کم ښوونکي ښځې دي او د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي ډېری نجونې د کورنیو لخوا اجازه نه لري چې له نارینه ښوونکي زده کړې وکړي. ډېری نجونې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري ځکه کورنۍ د نجونو زده کړو ته اهمیت نه ورکوي. خو د لوګر ولایت د نظرخیلو 40 کلنه حبیبه د خپلو دوو لوڼو لپاره په خپل کلي کې ښوونځی غواړي او وایي که یې په کلي کې ښوونځی جوړ سي ټول خلک به په خوشحالۍ خپلې لوڼې ورولي. حبیبه وایي چې په کلي کې د امنیت ستونزه د نجونو د ښوونځیو مخې ته تر ټولو لوی خنډ دی. دا وایي
یو په نوم د زیدآباد یادېدغه چې پخوانی مکتب و هغه لږ لرې و، له د ساحونه او له هغه نه څوک چې نږدې و ورتلل څوک به چې لرې و وختو کې به نه ورتلل. اوس نو بیخي جای مایه درک نه لري، بیخي دا څو کاله خو نجونو مکتب بیخي شته نه.
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور له مخې ډېری نجونې تر 13 کلنۍ مخکې ودیږي او له همدې کبله اړیستل کیږي چې ښوونځي پرېږدي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم ورته ستونزې یادوي چې د نجونو د زده کړو مخه یې ډب کړې ده. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد وایي حکومت د دغو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. دی زیاتوي
د معارف وزارت دنده د تعلیم او تربیې وړاندې کول دي، خو مونږ دا کار یوازې په هغه سیمو کولی شو چې هلته امنیت تامین وي. متاسفانه په هغه سیمې چې امنیت نه دی، جګړه روانه ده، په هغه ځایونو کې مونږ خپل نارمل دنده ترسره کولای نشو. او د دې مشکل د حل لپاره مونږ د هغه سیمې د مشرانو له لارې او د خپل د معارف د شوراګانو له لارې خپل هلې ځلې کړي دي.
د بشري حقوقو د څار ادارې راپور وایي چې طالبان او نور سختریز ډلې اوس مهال د افغانستان تر 30% زیاتې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري، او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، او تر 1 میلیون زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه دي. طالبان په هغو سیمو کې چې کنټرول یې لري ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګوي. راپور همداراز وایي په هغو سیمو کې چې نجونې پکښې ښوونځیو ته د تلو هڅې کوي، له لوی امنیتي خطر سره مخامخ کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو، موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، د غو سره مرکې کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصره پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرې دوه پاتې نسی. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي، بیا به نور پیغامونه هم راواخلو.
السلام علیکم. احمد قاسم ځواکم د هلمند ولایت ستاسو پیغام لیږم. ومنګ چې کومه غونډه روانه ده، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي، ځکه دا هېوادونه به په پاکستان سخت فشار راولي تر څو د سولې له بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي، ځکه دا پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جری ولسوالی څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جری ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سړی واسي د خپل پښتنه د څو کې کوم مریض دی، د خپل مریض بیان څه وکي واره د پراغه مریض باندې هغه دوا درکنه نه یو دغه معاینه استا کستانه د وستانه شرط څه هغه دوا چې درکنه د ډیرو پیسو له درکې چې راځي دوا ته سره وخره څه فائدہ نه کوي. ما دا غوړل چې حکومت ولي یو کمپاین پر باسي و.
السلام علیکم. وزارت معرفت نه غواړم چې د شرزاد ولسوالۍ پر شرزاد ولسوالۍ په تو پېښلاو ګندماک مارکیټ سیل او انداسې غټه غټه سریاګانو کې کو دي سیل کې د کرزي په اوله دوره نه په دومره دوره باندې د جنکانو څنګه بنشي دي تقریبا په هغه وخت کې تر 15 شپږم پورې 6000 او 1200 دي چې هغه په 15 او په 16 او په 3 سم کې هغه د کرزي د دومره دورې نه دي خاطر د جنکانو څنګه او چې بنشي دي تر اوسه پورې باندې بیا هیڅ معرف او په دې کې سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړې دي او عملي کړې دي. تر اوسه پورې زموږ د شهزاد ولسوالۍ چې څومره کاریګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د دې نیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
سلام علیکم. نوګه دا پیغام دا چې راشيری مالونه لوګه ست شو ډیر سخت هغه سره مخ هم شو مالونه نه پریږدي په ځان ټول ست کړه یې ستل اره راځي ګډانګو کوي چې یې مالونه ټول راشته وي ستل موګه اشرف غنی ته دا وای نه دا د موګه هو خورغامه موګه دې ته ست کړو نو مالونه دې ته خلاص کړو راشر کړي ټول مالونه څو چې څنګه مزغو وکړو نه دې دې غوړ خاتنه شسان په نیمه مانو کوم څه کوم چې کړې موږ سړ څو د خدای په امان.
دا پکتیا څمکني ولسوالۍ نه په میولا خلیمي سندر خبرې کوم. لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې دا څمکني او دارمین د دینخېلو په سړک باندې چې کوم کار ته روان دی خام کار روان دی او دا کار ډېر په چټک سره باید ترسره شي او دا سړک باید پوخ شي. خام سړک هېڅ پیدا نه لري، دا بیرته بیا خرابېږي.
آزادی او اوریدون کې پروگرام اوري.
سلام علیکم، زه ولانان یم د غزنی د ولایت خبرې کومه. د هرات ته ځي کړی وم، په هرات کې 1500 د هرات بندیان پراته دي. نه څوک پوښتنه کوي د چا کال وتلی، د چا درې میاشتې وتلی. تاسو به ډېره مهرباني چې د خپلوانو ته یغواد یا سلې میاشتې ته یا کومې میاشتې ته چې د دوی خطونه یا له دوی سره ادا وکړي، یا د دوی د خلک پرې خبر کړي. دا ټول دغه شکایتونه دي یعنی چا ورکی دلی دی ورسی پختنه دی وکی زی پختنه تلی ونی ما ورور گفت در مومن چی مومن پنامو بانی وریم پختنه وقت زهر خنه وکی کی نو باید استاسی و پختنه دی دی یا یو دفع دی دی وکی زی خدا پامن.
السلام علیکم، زاد تنده هر سخه آزاد خبری کوما. ما دا اونس مشر سخه او دوڑکون چارواز سخه دا هیله ده چی پا اولسی جرگه کی تر طولو افغانستان پر طول افغانستان کی تر هر دای زیاد فساد پا اولسی جرگی پا وکیلانو کی دی کداغ دا وکیلانو فساد ختم سی نو پا طول افغانستان با هر اداره کی دی امنیت او سولا امن او پسات به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام لوړپور چارواکو پورې ورسوي. نو ډېر امنیت او پسات به ورک او امن به راشي. او بله مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپلو دغه ریاستونو کې خپل کسان ټاکي، خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت مقابل کې ټاکي. ما هیله دا ده چې دغه فساد ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. ایم کومنه پیشنهاد داده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخزيږي. د لوی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هر دشتې ته باید دوی وګوږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنه نه نو دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدی او مرګری ملتونه باندې غږ کوم. اشرف غنی احمدی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی ځکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته دي چې باید $300 دی ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه دی، ډېر زوبل دي، ډېر کلیدلې دي، باید $500 ورته وټاکل شي. مننه.
سلام علیکم، تاسو له کندهار نو ویلی چې زنګ د سوالې د هغه د اسکر کوټ د کندکی هاس په اړه کې له میم نمبر 1 کې له ملي اردو له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصا په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر باندې شمانه د پیسې ورته ورکړي. چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو. سلام علیکم.
کندهار سره اوسه خبر کوم چې نو افغانستان لپاره د ډېر مشکلات جوړ شوی دي. کړي را شپارس کال وځو تر
پاکستان کې سینا وکړه. پاکستان په دوه خو ادو باندې د خطاوز یم شه د دوستۍ اجلاس څنګه پرېږدي او تاسو په دې ډېر تاسو طالبان مشینان کړې لا کړ په خپل اداره کې چې نشپاله ښه د حکومت ټول خطرناک وخت او زارم شه ټول خرڅې دي چې خلیفہ ادو باندې وحکري خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې ټول باندې خطر دی. دا چې کله هر ما شروع کړي پاکستان فزنه وسلان جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هغه چې سره پاکستان د ضربات او پاکستان کې به خطر نه راځي ټول خطر مو پاکستان فور کوي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
موږ خدای پیغام درور آزادی رادیو سمنن کوم پیغام خور کې موږ مهاجر ورور د زابل محمد حسن خبر کوم. موږ د ډیر څلور کار کوي په غزنی کې کارټونه را نوړې دي چې موږ څه سمځي کیدل کوو نن څه کراتی نشي راتی ار وار چې موږ ورته موږ 2000 3000 افغاني غواړي موږ نن څنګه راکې دا موږ ته دې هم ذکر راکې دې جواب راکې.
وعلی السلام علیکم رو حضرت لیم د کونړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څوک د کونړ سره ته ملي اردو کې قرارداد کې نه پیږرا کړل زمونږ اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې هغه د فرمان صادر کړو نو کول اردو ته نو کول اردو کې موږ سره څوک دا نه مې مادر جمهور نه دا پیغام دی موږ ته نه لاره زمينه را و خي ور موږ د افغانستان نه موږ دی له زه ګړي موږ خدمت حق نه لرو په کونړ موږ مشتاتون لري لري زمينه دې تینې فجرا کول هم دا پیغام دی والسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو د سبتون کې ماشين لارې څخه د خپل حق پوښتنه کوم چې یو لکالم کیږي په نظم عام کې د پنځم د پنځم لیوا ګرځې د دریم کندک د پکتیکا مربوط یم. په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وځي اجرا کړی دی خو ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی. په لومړي ساترمنی کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه مدا غوښتنه ده د ازادي راډیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم؟
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک وشي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسي. زموږ ډېر د اوبو د خواسته په تکلیف یو. زموږ سره یو کومک وشي. وسلام.
السلام علیکم. زه یو باندې په دې چې زندان د دریم بلاک مافوس طرف اواز کې په دې چې په زندان کې په دریم بلاک کې د پمشریانو په چې دې جنې بنديان دي چې په دغه طرف یوري دي چې سي بنديان او تاسو سي بنديان په چا کې یو ده یو مولای شکو وال چې سي سي مو مقصد هغه په قتل ورسول او خپل ژوند د ناس په څون لپاره ځخمیان کړ چې دا سره پرم کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې ده دغه ټول هغه د چا په دوفر بنديان چې هغه څنګه کا خبر پاکستہ
ما پیغام دا به چې د کرامه سړي تلوار نو سې د پاکستان ارکلې وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی. پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي. والسلام.
السلام علیکم. علي خان د بغلان ولایت د تلخمنی د نوبد د سرخوته لکلینه میزان وحلې دی. د حکومت څخه د اله لارم چې موږ په ځای کې د سلام پرې جی کوشش کار نه کوي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغنداو د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلی په دا دښته کې زموږ مزکی د ولی دی د ولی مزکی او د وبمو د وړیانو دی وب په ماشینانو په دا شمسی اندارو راکاړو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو ورور ستړي خلک دي مسکینان او دربداره خلک دي دغه د منچکې چارواکي ایله کشران او کمزورې الکوان راسته زموږ بابیانو ته بس وای لوړ وطاق ته راشئ د کاله څخه زموږ څخه پنځلس زره اخلي نو که د چا د یو جریبو که د چا د لس جریبه وه که چا اصول درلود دی که نه درلود دی مسکینان دربداره خلک دي نو زما د غټو خلکو څخه او د غټو چارواکو څخه دغه هیله ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دې معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د قمندانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای دې راولي هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې نه دي کندیانو ته ګوري نه دي یتیمان ته ګوري نه دي مسکینۍ ته ګوري بس کشران لچګان الکوان یې درته راواخېستئ نه دي سپینزرتوب ته ګوري نه دي مشرتوب ته ګوري نه دي یو بل دغه ته ګوري بس د دوی خولې ورډک کړه دوی ته پیسې ورکړه یو کال نه دی دوه نه دی که چې موږ ته دې یو چیک راکوي موږ حکومت ته خپله مالیه خپل شی ورکوو او داسې نه یي چې وروره هر غل وغدی یو کال یې یو راسه اخلي بل کال یا بل وایي ما پرېښی دی دا بل یې اخلي بل کال یا بل دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دې دا روپۍ ورکوم بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولي دي دا نه زموږ ولاکه خیر دی نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی او زموږ سره دغسې ظلم کوي وسلام زما دغه پیغام ستاسو ته راډیو د لارې څخه ورسوي
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
زموږ له محمد کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته د پام وکړه چې په دغه مدرسو کې کوم حالات خراب دي چې رقم مدرسې جوړې دي او پاکستان لاسونه پکې کوي د ټول مدرسې باید ريجستر شي د قانون لاندې شي او په دې کې کوم شر افغاني درسونه وسی اسلامي شرعي درسونه وسی داسې نه ده چې پاکستان د ټول په خطر کې واقع شي د افغانستان د یو خطر واقع شي او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خواهش وکړو چې د افغانستان لپاره کار وکړي د پاکستان په ځل باندې هر ورځ نوې پلان جوړ کړي د پاکستان ته وګوري چې هر ملک په خرابو دی اختري دغه د ټول ملک ملکونه چې اسلامي د دغو سمرې سره ټولوي ورکوي او خپلو طالبانو په اصطلاح طالبان ترکیه نور خطرناکو ډلو ټولوي د دغو لپاره کومک کوي پاکستان په ځل د هر کوم نوې پلان باید جوړ شي دا زموږ دښمن ملک دی زموږ دوستان دي تاسونه خوري وخت دا شل کاله کېږي هغه مرستې راځي د پنځوس ملکو دی او پاکستان جواب نه لرو د دغو لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ځل باندې دا زموږ لپاره لوی خطر
سلام علیکم زه یو دي تورخم ډرایور یم زموږ دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایثار کړی دي ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي او موږ مخکېم ټلیفون درته کړی اوس بیا هم ټلیفون درته وکړ کوم شل زره پنځله زره روپۍ ورکو موږ ته بیا اجازه راکوي کابل ته مخصوصي او چې شل زره پنځله زره روپۍ نه ورکو نورې موټر بېغامه کلار درولې دي او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کېږي وروره د ازادۍ خبري اعلان او مشکل ټول چې دا خوا صحیح کوو چې وروره کجاره چې دغه خبره دې موږ حکومت ته ورسوي او یا تاسې خبري اعلان دی تورخم ته راولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ په خپله ورته وغږېږئ ورسره او له تورخم نه یې ونیسه وروره کجاره تر جلال آباد پورې ټول دا څه د افغانستان غلي دي په موږ باندې اخته دي پیسې ټولې خوري دي نون والا راته پراته دي له کامه کامه راغلي دي ټول داته پراته دي پیسې ټولوي وروره کې غار پلول حکومت هم نه پرېږدي ترانسپورټ هم نه پرېږدي پاکستان کښې کله واره ستونزه راته جوړه کښې هم نه پرېږدي نو دا موټر دې د څه شي دپاره نیو درولې دي او دوی تر غواړي یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې بند کړي چې د پاکستان نمبر پلیټ ګاډۍ نه را پرېږدي زه تاسې هم پاکستاني او ګاډۍ مو هم پاکستاني دي او که بیا هم هغسته نه بندوي نو بیا دې موږ ته اجازه را کړي موږ دې نه ځورئ د پیسو دپاره دا غله راوتلي دي دا دې څوک چې دا غلا کوي او دا چا په اجازه باندې درېدلي دي دې پوښتنه تاسې هم موږ ته وکړئ
بلې السلام علیکم ګران یم د شایسته کندهار څخه از ما د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوسټو کې چې دغه
کشران الکوان جره وباسي دغه په نشو وخت کیږي په نور ناور کارو وخت کیږي نور شاکه کارونه پکې عمومي ګامر وسی چې د ټول پوسټو څخه دي د کشران الکوان راټول شي مننه د ازادي راډیو ته.
الو السلام علیکم مری سلام د تور سیږي افغانستان د غزنی ولایت ته ډیرو دولسالي نه معلوم دی څنګه شېما بلیاز خدای بلیاز قران تاسو ما خبرې دا دغه ورسو یا د حکومت توالو ته د پدیر بد ورس د ډیر بد حال دی مری شکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ته مې وبرشه ته نه خارج ته نه خسته نه بس څو کوم ساراتم پریدنه پاکستانم پریدنه ایران تم نه پریدې د ټول نشي بوسکنه نه پیدا کی سوی وکړي اجي دا ما ته غاند کچاره ماش پختنه کوله دغه ش معرف بیا وختوي بس ما ته برزنګ وایي نور خبره درته غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم نیمه مند ولایت څنګه د وسوالي نه اړیکه نیولې د سنگین په وسوالي کې چې په نی شبکې کار نه کوي.
سلامون او احترامات سید کریم خبر کوم د کابل بے صد ولسوالین اولا چې ورور د ازمون پیغام تاسو زما پیغام نه سوړ دی ګلمنی مورور ما خو غریب خلک یو د تباټه کې خسته چو ما د پاسپورت مسله نه وجوه ما په ځانی د هیڅ چو هغه نورو ته بل څه اساس کو او رانه د بانک یو ټونه مکمل اساس نادر نه واغستل او سوس واری ور نن می سړي دشته مورز د تزم لازم دل تورور بچانم با په غاره دی د کارم وته دی وته د سر د پښتون आवाज وګناوري دا څنګه چل دی ورور دا سره هم کار دی و سلام په احترام مخم خص.
بل السلام علیکم زده کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالی سره په تماس کې ممی جاوید دی ما د وزارت سره د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره داخله ده چې په شاولیکوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي چپاره کې ملکانو ته تاوان نه ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم ورور مستولایم د کابل نن تاسو سره پړی کېما تاسو دا د فساد ضد باندې دا نوې قانون څه پسته وای دی د بارکه د صاحب اورم یو څه ویل غواړم چې ترون موږ میدان اوري کتلیو کندار نزمنګه او دوه سره او دوه دستانو پرواز لوده زموږه توسلما پارکینګ ته میدان ته لاړل و ځان کې څنګه تاران موټر نه کې پد وای خاطر سایر ده ما چار څه کوشش کوم سره باندې کار تا خپل د وجې کار تا مو زم نه پری خدل نور کا سان نه پری خدل ما خپل منګر ته ویلې چې ته خای بیرون سره یې سره موټر کې وسه زبا زیاده لا سم هغه سره بیا زرا سم یا مون پور تکي زه میدان ته سم نوم رسیدلې ته ګورم چې ما موټر تیر څه ما نه مخکې پارکینګ ته ورسېد زه سال تلاړم انکرې څنګه ویل چې تاسو موټر نه پرېږدئ او ما خپل د کار وځي ته کار ورو په دې موټر مې چې دا د کمپنۍ ای کار لري دا هغه کومندان نه پرېږدئ خو څنګه سره کار راغلی ما ته وځي 200 روپۍ مو ته په لاس کې لاس کې مو ته پرې نو اسه افغاني چې راځي چې مور دا وخت چې هغه قندار تک او به سره سره لارې وسه باندې کی هغه سی یو وخت مالات کې کېدای شي دا غزما موټر انتحاري موټر وای دا چې په 200 افغاني باندې پرېږدئ نو په مقابل کې دا قانونونه دا طرحه کې جوړیږي دا څه معنی لري یو څوک فساد هغه فساد چې پیسې ورکړلې ویني صاحب ورکون کې اخصن کې دواله ته جزا ورکړه نظر پیسو ته سزا ورته وټاکلا قدم او د مخدرو چې یو ګرام د سړی دونه باندې 10 ګرام د سړی 10 کیلو ګرام د سړی دونه کال باندې په هغه وخت کې په 200 افغانۍ باندې یو موټر میدان ته ننوځي په دې حالت کې چې دوی چا موټر نه پریدي بیا د یو کس 200 افغانۍ ورکړي دا غوړې دي نو دې مقابل کې دا قانون څه هغه نور مو وخت نه نیسم وروره ثوره غواړم منه.
دوستانو پر بیلابیل موضوعاتو مو تاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واوریدلې او د ژمنې سره سم درته خبرې کړې خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اوریدل وي او د هواري په برخه کې جدي حل ځلې وکړي. دا هم باید وایم چې په دې پیغامونو کې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندېږي دا تاسو خبرونه ده او تاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. نور پیغامونه هم را رسیدلې دي بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې وخت هم دومره دی او موږ په نور خبرونو کې درته خبرو خو تاسو کولی سی بیا هم مشته خپل ستونزې او شکایتونه راولې جی ازادي رادیو په امانت سره خبروي او تر چارواکو رسوي. د ټلیفون شمیره د خبرونې په ورستي برخه کې درته اعلانېږي در سره ویل کی. زموږ د همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مالسا. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.